دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خوونکو د دوی د کمو امتیازاتو له کبله په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. نن د پوهنې وزیر خپل راتلونکی د سلو ورځو پلان تشریح کړی. نور رپورټونه او مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوریج چې د پاکستان یو حکومتي چارواکي ویلي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیا رامنځته کړي. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیره ورځ له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تن هم ژوبل شوي. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ. د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو.
په سر کې څو مهم سرټکي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه له افغان حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په لسم مقام راغلی دی. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ځند اندیشنه څرګندوي او وایي چې افغانستان د محل په دې برخه کې له قانوني خلاص سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر نعیم ایوب زاده نن خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. نوموړی د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په ګړندیتوب هم ټینګار وکړ. د قانون له مخې نوې ولسی جرګه باید د سرطان له لومړۍ نیټې کار پیل کړي، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د کورونې چار وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمایزو پولیسو په اړه د نړیوالو کړکیچونو د ډلې وروستي راپور ته په اشاره نن لازدي رډو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کړې دي. خو ښاغلی سالنګي ټینګار وکړ چې د کورونې چار وزارت د سرغړونکو پر وړاندې د قانون پلي کولو ته ژمن دی.
انکار نمی کنیم.
دای وای مشهید کله له جرم څخه انکار نه کوي. خوده کورونی چار وزارت ځان مکلف کړي چې ک د ملي یا سیمایز پولیسو له خوا سرغړونه کیږي قانون ته وسپاري. نوړي همدار اس ویل چې کله ناکله د سیمایز پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان سیمایز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تریو، سړی تښتونی، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په عملو کې لاس لري. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې سل بوجۍ امونیم نایتریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و ترلاسه کړی دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبر سوي خبر پانه کې راغلي چې دغه مواد تیر ورځ نیول شوی دي. خبر پانه زیاتوي چې په وازیخا ولسوالۍ کې به د سرحدي ځواکونو د حمله په نتیجه کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه وسلې هم دغه ځواکونو لاسته ورغلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په لسم مقام راغلی دی. د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزی وایي وروسته له هغې چې افغان ټیم په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړې او د شلو ورونو په برخه کې ځینې لوبغاړي په نړیوالو ردبندۍ کې شامل شول، د کرکټ نړیوالې شورا په تازه لیست کې افغانستان لسم مقام خپل کړی دی.
دا یو ډېر د خوشحالۍ پیغام د ټولو وطنوالو ته، د ټولو وطنوالو ته مبارکي وایم. او دا عزت چې دی نن د دې زیار او د زحمات د تجارت د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړې او دارنګ د کرکټ ټولې ادارې
د شغلستان اکسي په خبره د کرکټ بورډ په هڅه کې دی چې تر دوه نور کلونو پورې د نړۍ په کچه 15 مقام ته ځان ورسوي. د کورونی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان یو حکومتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د ګوزن یا پولیو په برخه کې د سر اعظم سلاکار یا عائشه رضا بی بی سی ته وویل موږ اوس په کراچي ښار کې هم یو شمېر سیمو ته چپخوا نه شوی ورتلی ورځو. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې روان میلادي کال او بیا په سلو کې کمی شوې دي، خو د کال په پیل کې 25 نوي پیښې رامنځته شوې وې. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 303 پیښې ثبت شوې وې چې دا د تیرو څه باندې لسو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د ناروغانو لوړه شمېره وه. د پاکستان تر بلې هرې سیمې په قبایلي سیمو کې د پولیو پیښې ډېرې لیدل کېږي. په دې سیمو کې وسلوال واکسین کوونکي په نقشه کوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو د پولیو پیښې شته. روان کال په افغانستان کې د پولیو یوه پیښه لیدل شوې او له نایجیریا څخه د یوې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې چین به اخر د ترانس پاسیفیک له تجارتي تړون سره چې خبرې پرې روانې دي یو ځای شي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې هغه دولسې وادونه غړیتوب لري چې ټول د آرام سمندر له لارې تجارت کوي، خو له دې تړون سره تر اوسه چین نه دی یو ځای شوی. باراک اوباما د مارکیټ پالیس په نوم راډیوي خپرونې ته د چین په اړه وویل دوی یو ډول احساس څرګند کړی دی چې ترې داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې به ګډون وکړي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې یو شمېر هیوادونه چې ښه اقتصاد لري لکه جاپان، جنوبي کوریا، کاناډا، ویتنام او استرالیا یو ځای شوي دي. د امریکا او اروپا ترمنځ د ورته تړون پر موضوع هم خبرې شوي دي، خو اوباما د متحده ایالاتونو دننه ستونزې لري ځکه له نورو سره د تړونونو لپاره د کانګرس تایید ته اړتیا لري او په کانګرس کې د اکثریت نه لري. چارواکي وایي یوه هوایی برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولې دي. هغه چاودنې چې د برید له امله شوې دي ژغې د کرکوک په ښار کې چې کردان پرې کنټرول لري اورېدل شوی دی. کرکوک له دې سیمې نږدې 15 کیلومتره لرې دی. عراقي چارواکو وویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې ده. یوه عراقي ډګروال فرانس پریس اژانس وویل چې دغه فابریکه چې پکې ټانکونه، هومویز، غروال موټر او یو زیات اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیره ورځ له روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه هم ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ته یوې نږدې سرچینې نن په فیسبوک کې ولیکل چې اکثر تلفات د مارینکا په ښار کې چې د دونیتسک لویدیځ ته پروت دی رامنځته شوي دي. تیره ورځ چې کله جګړه پیل شوه تر هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف په واشنګټن کې پر ماسکو اعتراض وکړ.
Any new attack or aggressive action by combined Russian separatist forces
har nawai brid aw tirai da rusi palaw biltun ghushtun ko zwakuno la lori da manalo na dai aw da minsk la tarun sa khasar ghala wana da rusia po mustaqim dawl masuliyat lari so da da dawl bridun ma khawuni wal shi aw ban tadbiq shi har aga se chi da ukraine da nuri khawri da niwalo la para ki shi la dir ziyan sarba malgari wi بلورت په ماسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د منسک سړون په دوامدار ډول د کیف د چارواکو له لوري تر ګواښ لاندې دی. په غانا کې چارواکي وایي چې د غازو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وشلې دي. دا چاودنه تیره ورځ ناوخته په مرکز آکرا کې وشوه. راپورونه وایي چې د پیښې اکثر قربانیان هغه کسان دي چې د سخت باران له کبله د غازو دغه مرکز ته پناه وروړې وه. د اطفایې ویاند وویل چې نن هم د پیښې له ځایه جسدونه راایستل کیږي. د اطفایې د ویاند په وینا دا چاودنه د هغه اور له امله وشوه چې د غازو د مرکز تر څنګ د لاروی په اډې کې ولګید او بیا د غازو مرکز ته د اور لمبې خپرې شوې. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفدو لښپګ نه بي اوریدل شي. همدارنګ په غنو خارونو کې د اف ام په 0.5 زموږ خبرونه په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کول شي زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه واوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبان او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوسټو برید کړی دی. که په هلمند کې وسلوال طالبان او د داعش وسلوال سره یو ځای شوي دي، په ننګرهار کې بیا په خپلو کې په جګړه کې ښکیل دي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو نه را رسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې په تیرو څو اونیو کې د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي. د هلمند نوی والی نن په دنده فایل وکړ. میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
تاسو خلک به اتلم سره کومک وکړي.
لا نوموړي څخه د خلکو په غوښتنو یو ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د عراق پر وېجه خار پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم مستوال ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول لمن ځتللې او د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سره لمرته پراته دي. دا او نور ریپورتونه په روانه یو ساعت خبرونه کې. زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. په سنګین کې د ملي اردو د دوهمې پلې لواء قومندان وایي طالبانو او داعش هغه غټ حمله په شاتم بولي چې د ګرماب او پوزکي پر امنیتي پوستو وشوه. په دې درې ورځنۍ جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات هم وخت دي. الیاس ایله هلمند له نور تفصیل سره.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د دوهمې لواء کمانډان ډګروال عبدالودود نجرابی وی د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله په شاتم بولي چې د تیرو درې ورځو راهیسې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوسټو کړو. نجرابی ازادي راډیو ټول د سنگین ولسوالۍ د ګرماب او بزکی په سیمه کې د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله چې شاوخوا 300 کسان پکې برخه درلوده په شاتم بولي دا د غوسل لپاره وجلو تر اتیا ډیر نور ټپن سوی دي. د ول د وجل سو کسان یو شمیر مړي د جنگ پر میدان پراته دي او د اسناد مخې ځینی وزیرستان یاندې
دا عامه څنګه میرا د اګنسته کې ورسولي څنګه کاجه کې راځم جوړه کړه یا ګامې څنګه میرا وکړنه
نجربي وای دا د وسلوالو یو ډلې زبرید او د سنگینو کې جکی ورسولي ترمنځ سم کې د ملي بوردو پر پوسټو چې شمیره شاوخه درسو کې د عمله وکړه. وسلوال په دې جنگ کې چې درې ورځې دوام وکړ د افغان ځواکونو د کلک مقاومت سره مخ شول. نجربي وای په دې جګړه کې سل وسلوال وجل سوی او اتیا نور ټپیندي چې د جنو جسدونو هم د جنگ په میدان کې پټه سوی دي. اوس مهال وزارت شده اوس موږ ته سوی عملیات دوام لري. نجربي ول بریټیش په نو وخت پات رسیدل دي. د ګروال عبدالودود نجربي زیاته کړ چې د ملي اردو 15 سرتیرو هم وجل سوی او شپږ نور ټپیندي. هغه ول په دې جنگ کې ملکی کسان ته هیڅ زیان رسیدل نه. تر اوسه د طالبانو هم ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي وړاندې تر دې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنگونو راپورونه ورکول سی خو د لومړی ځل دی چې په لمن کې پر افغان ځواکونو د داعش او طالبانو د ګډې حمله راپور ورکول کیږي. محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
و موردل چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړی ځل طالبان او داعش په یو ځای شوي دي او په ګډه د دوی پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي. خو په ننګرهار کې بیا وسلوال طالبان او هغه وسلوال چې د داعش د تور بیرغ سره څرګندېږي دغه سی وخلنې دي لکه په هلمند کې چې دي، بلکې د ننګرهار له څو وسلوالو نه د دې دواړو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورتونه ورکړل شوي دي او دا هم ویل شوي دي چې په دې خپل منځي جګړو کې دواړو لورو ته تلفات وخت دي. ننګرهار کې د ازادۍ رادیو خبريال شممود شینواره را سره ده. شینواره سب خبرونه تستړی مشي د ننګرهار لبیلا بیلو ولسوالیو نه په تیر څو ورځو بلکې څو نیو کې دغه د دوو وسلوالو ډلو چې وسلوال طالبان دي او بل ځینی خلک داعش بولی ځینی خلک نور ډلې بولی د دوی ترمنځ د جګړو ریپورتونه رسیدلې دي. تاسو راته وایي چې عموما دا جګړه په کوم ولسوالیو کې دی او تر اوسه پوری چارواکي او د سیمې خلک پاړه شوی
ډیر مننه ان صاحب لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه شاوخوا لتیر یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په هغه لرو پرتو ولسوالۍ چې د ډیورن پولیس سره نږدې پرتی دي چې هسکمینه د کوټ د اچین د سپینغر د نازیان د امدارنګ د جلال آباد او تورخم په لوی لار پرتو ولسوالۍ بټی کوټ او خارتنی زی ولسوالۍ چپرهار په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا یو شوران دی لومړی په بټی کوټ کې دغه نوې ډله چې ځان ته د داعش نوم ورکي چې دوی فعالیت پیل وکړ په کوټ کې د دوی او د طالبانو د امارت وسلوالي ډلې ترمنځ خپل منځي خطي وشولې. دغه نه خطي بیا چین ولسوالۍ ته همدارنګه نازیانو ته او سپینغر ته لاړلې. دغه یو ونې وران دی په هسک مینې ولسوالۍ کې سخت نه خطي وشولې. اوس بیا په چین ولسوالۍ کې دغه تیر دوه ورځې رئیس د دوړو ډلو ترمنځ دغه جنگ وخت نه وخت کله پیل شو کله پایته ورسیږي. د دوی ترمنځ دغه جګړه زور غیسه دی او د سیمې د خلکو په وینا باندې چې د غنوې ډله چې ځان ته داعش نوم ورکړي دوی زیاتره سیمې تر خپل ولکیلاندې نیولې دي او کومې سیمې چې دوی کسانی نیسی هلته بیا تور بیرغ زړی
د تلفاتو پاړه. شنواره صاحب
داری سره مداخبره هم
شنواره صاحب د تلفاتو پاړه باندې کسان معلومات به سخت ویل دغه سیمونه چې چیرته چې دي ډلو ترمنځ خپل منځي جګړه وي. بیا هم د تاسو سرچینی یا د تاسو معلومات څوای چې دواړو لورو ته تلفات څومره وخت دی او د تلفات په اړه څه ریپورت نشته؟ ځکه داسې مویل کیږي چې وی ډلې د بل ډلې وسلوالو نه سرونه پرې کړی په زینو سیمو کې او په زینو سیمو کې دواړو ډلو ته تلفات وخت درانه.
ان سب د تلفاتو پړه خواره وار ریپورتونه شته چې د هر ولسوالۍ کې جدا جدا ریپورتونه داسې ریپورتونه هم و چې کله شپږ تنه کله اووه تنه تر لسو تنه پورې په مختلفو وختونو کې دغه د مرګ ژوبلې خبرونه را رسېدل د سیمې. خو په مجموع کې څو ورځې وړاندې موږ د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد سره د مسله شریکه کړله. هغه هم دا تایید کړه چې د دولت دوه وسلوالو مخالفینو ډلو ترمنځ خپلمنځي خطې روانې دي. د هغه په وینا باندې چې تر اوسه پورې هغه راپور چې دوی ته کشفي راپور رسېدلې د څه باندې سلطنته پکې مرګ ژوبلې رسېدلې ده چې دا د دواړو غاړو ته دغه مسله چې تاسو یادونه وکړه د سرونو پرې کولو رښتیا هم یو شمېر رسنې او تیر ورځ د 201 سیلاب کول اردو مطبوعاتي مسول محمد نومان عتیفی په وینا باندې یو خبر خپور شوی وو چې په اچینو لسوالي کې یو وسلوالي ډلې د بلې وسلوالي ډلې د لسو تنو غړو څخه سرونه پرې کړې دي. دغه مسله چې کله موږ تایید کړل دوی دا ومنل چې یو شمېر رسنې سره دا مسله شریکه کړې و. خو د دوی په خبره باندې چې کله کره معلومات ورته ورسېدل دا خبر حقیقت نه لري او درواغ و. خو د دې ترڅنګ یو بل مسله چې هغه د ننګرهار ولایتي ادارې د ننګرهار ولایت وایي احمد زیاد زیمون سره تایید کړل هغه اچین ولسوالۍ کې د طالبانو د پندو مرکزونو سوځول دي چې د داعش په نوم کوم وسلواله ډله د دې خانه د سوځول شوې دي چې دوه ورځې وړاندې دا په اچین ولسوالۍ کې دغه پیښه شوې ده.
شنواره چارواکي
سرنو پرې کول مسله
نه چارواکي څه وایي د ننګرهار چارواکي چې دغه وسلواله ډله چې ځان داعش بولي یا ځان د اسلامي خلافت ډلې سره تړلې بولي آیا د ننګرهار چارواکي دا تایید کوي چې د داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال دي؟
د ننګرهار ولایتي چارواکو او امنیتي چارواکو سره په وار وار چې موږ دغه مسله شریکه کړې ده دوی وایي چې موږ د داعش په نوم نه کوم وسلواله ډله نه پیژنو. ولې دا منو چې د دوه وسلواله مخالفینو چې هغه دوه د دولت وسلواله مخالفي ډلې د خپلمنځي خطې بل شي وي دي. دوی تر اوسه پورې یو مهم مسله غدا ده چې په دغه خپلمنځي خطې کې دوی تر اوسه پورې مداخله هم نه ده کړې. دغه دوه وسلواله ډلې په خپلمنځ کې جنگي ګول امنیتي ځواکونو ورکو اوسه پورې مداخله نه ده کړې. دغه مسله موږ هم سره شریکه کړله ځکه په هغه سیمو کې چې دغه وسلوال نخته روان دي خلک نور تنگ تر غلي دي ډیر شمیر خلکو کورونه پرې خو ده ماشومان د جنگ دی ویر نه مکتبونه تنزي. دوی ویل چې مونږ دغه سي د وسلوالو ډلو مقاومت او امنارنګ دوی د زپل لپاره مکمل تیاری لرو. دوی ویل چې مونږ پلان لرو ځکه دوه ډلې دوی په وینا باندې چې مونږ ته یو ډول دي خو په پلان کې لرو چې د هغه کسان چې دولت مخالف وسله پورته کوي هغه وزپو.
ډیر زیاته مننه کوم شاه محمود شینوار او چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د حکومت د دوه مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مخکې لدی نه چې د افغان خونکو په ځنګړی توګه د کابل د خونکو ستونزې راواخلو او دغلته مو نن د پوهنې د وزیر د سلورزنی پلان له تشریح خبر کړو. بیا هم هلمند تزو په هلمند کې نن نوی والی په کار پایل وکړ. د هلمند لپاره ټاکل شوی والی مرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د هلمند یو شمیر خلک د والی څخه د نامنۍ فساد او بې عدالتۍ په ضد د مبارزې غوښتنه کوي. د الیاس دایی په یو بل رپورت کې په دې اړه حال اورو.
د هلمند نیو والی میرزا خان ریمی د خپل معرفت په لومړی ورځ د کومي مشرانو او سپینډور په غونډه کې ول په هلمند کې د نامنوي او اداري فساد او موجودو بې عدالتۍ په ضد مبارزې ژمنه کوم او په دې برخه کې د خلکو به سره مرسته اړتل. د میرزا خان ریمی سره په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو ځینې استازي او د محلي ادارو د خپلواک دفتر د شاروالي عمومي رئیس عبدالباقی پوپل هم راغلي ول. د هلمند نیو والی ول په دې ولایت کې نامنوي د جنگ د لارې لمنځ نه ځي باید د سولې هلې ځلې چټک شي. والی وسلوالو ته په اشاره ول که څوک جنگ کوي جنگ ورسره کوو او که سوله کوي خبرو ته حاضر یو.
تاسو خلک باید لمه سره کومک وکړي او که تاسو سبا کوم ورځ سبا کوم څوک ماته راځي سرور دغه عریضه ده دا فلانی ته دغه ځمکه ورکړه دا یو بلند منزل جوړوي ادا جوړوي اول ته مې 5000 افغانۍ یا ډالر فلانی سړي ته ورکوي نو خو تاسو ما جرم کې شامل وي بیا اندر پروسیس سال با برادرای که مخالفت دارن با ما بین بشنین گپ بزنین ما حاضر هستم همراه هر کسی صحبت کنم ولی به این معنا نیست که قوای مسلمه آمادگی جنگ بر جنگ نداره. ما شب و روز در تلاش ای خود بودیم که از راه صلح و اگر کسی صلح نخواهد ما بر جنگ آمادگی داریم.
میرزا خان ریمی وویل که څه هم ناامني په ټول هیواد کې خپره ده، خو امنیتي ځواکونه د توان لري چې د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د هلمند ځینې قومي مشرانو او په پارلمان کې د هلمند د خلکو استازو هم خبرې وکړې. په پارلمان کې د هلمند د خلکو استازو عبدالودود پوپل، نسیمی نیازی او د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض له نوي والي وغوښتل چې امنیت ته دې توجه وکړي او مرکزي حکومت ته د هلمند د اوسني ناوړه امنیتي حالت رښتینی انځور ورسوي. نسیمی نیازی په مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د نارو شکایتونو سره سره پاملرنه نه کړي.
که لوړ تصمیم یې که ښکته تصمیم یې د هلمند د نمایندګانو سره هېڅ مشوره نه کېږي، په خپل سر باندې خلک تصمیمونه نیسي راځي دلته.
موږ د څه هیله ده چې دی د امنیت په اړه د مرکزي حکومت سره ټول د هلمند مشکلات یعنی ورسره شریک کړي، تر هغو وکولی شي چې مرکزي حکومت دې ته قایل کړي چې تر هغو د هغو توجه پر هلمندیانو باندې زیاته شي.
تر هر څه مخکې موږ امنیت ته ضرورت لرو جناب والي صاحب. امنیت هغه شی دی چې د انسان د ژوندانه اساس تشکیلوي، بنیاد یې تشکیلوي. چې امنیت نه وي د انسان هر څه د مابینه تللي دي.
میرزا خان ریمی د مستری تر کچې پورې زده کړې کړي دي او په خاطر دې د کابل د ملي امنیت رئیس تیر سوی دی. د هلمند دپاره نوی والي په داسې حال کې په دنده پیل وکړ چې پراخه ناامني، اداري فساد او د مځکو د غصب مسلې په وړاندې له جدي ننګونو څخه حسابېږي. محمد الیاس دی، ازادي راډیو، هلمند.
آشنا رادیو
خبری اترې گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب حفاظت از محیط زیست. شما در چه محیط زندگی میکنید؟
تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال ساتنه د چا دنده ده؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماشام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اترې گفت و شنود.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو د یوې خبرونې خبرتیا مو واورېده، خو له یاده مو باسئ چې تاسو مو غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدلی شي. موږ هم ورته خبرونې لرو د باسونو د ازادۍ په څپو کې تر شنه اسمان لاندې چې وخت په وخت تاسو هم پکې ګډون کولای شئ. اوس هم راځو د ښوونکو ستونزو ته. په کابل ښار کې یو شمېر ښوونکو له تیرو څو ورځو راهیسې په اعتصاب لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې دوی ته نه په ماشونو کې زیاتوالی راځي او نه ورسره د مځکو او کورونو ورکړل شوې ژمنې عملي کېږي. دا مهال په کابل سټوډیو کې صفی الله ستانکزی دی او هغه په دې اړه معلومات راټول کړي دي. ستانکزی صاحب، نور له تاسو اورو.
د کابل یو شمیر ښوونکي وایي که څه هم د هیواد د راتلونکي نسل پر روزلو بوخت دي، خو تر ټولو کم دولتي معاش ترلاسه کوي. د کابل دغه ښوونکي د حبیبیه په لیسه کې د اعتراض په بڼه له یوې اونۍ راهیسې سره ټول شوي او د زده کړې له ورکولو ډډه کوي. دوی وایي که حکومت ورته د استوګنې ځمکې ونه ویشي، د معاشونو په لوړولو او د کاري ساعتونو په کمولو کې جدي پاملرنه ونه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو ښوونکو په استازیتوب شاه حکیم لامې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعتراضي غونډې پر مهال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه تحسن یا اعتصاب صرف د خپل حقوقو په خاطر یوه میاشت مخکې شروع کړی و چې په هغه کې یو میاشت بعد وزیر صاحب معرف موږ سره وکتل، کوم دستاورد موږ ته رانه وړ، څلور غوښتنو نه حل نه کړي. موږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو، نو کون وغوښتل شي موږ به بیا په نورو اقدامو لاس پورې کړو. دغه مکتبونه به وتړو، مکتبونه چې وتړل سه دا معنا دا ده چې ټول ښار تړل کېږي.
په دې اعتراضي غونډه کې ګڼ شمېر ښوونکو اعتراضونه لیکلي وو او په ډیرو کې له حکومت د شعار او خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوله. اخوا د مدني ټولنې فعالانو په افغان چارواکو انتقاد وکړ چې له ښوونکو سره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ او په یوه او بله پلمه ځانونه تیر باسي. دوی ویل که د ښوونکو غوښتنې مثبتې ځواب نه شي، د مدني ټولنو فعالان او ټول ښوونکي به په ګډه لوی اعتراضي غونډې او مظاهرې ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزیر بیا وایي چې له ښوونکو سره شوې ژمنې نه دي هېرې شوې او د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي د پنجشنبې په ورځ د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې ښوونکو ته به ځمکې ویشل کېږي او نورې غوښتنې بیا کتنې او غور ته اړتیا لري.
ما د تمام افغانستان از جوی کی رئیس جمهور
مونږ په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې افغان ولسم شریجمنه کړی و دا پروګرامونه لرو چې خونکو تزمکی ویشو هم دا راتلونکي ونه پېستالف کې 324 نمبر زمکی ویشو په د حساب سیمه کې هم شاوخوا 500 نمبر زمکی ویشو د حق او زحمه په برخه کې کچیر تزینی تیروتن شوی وي مونږ په اړه څېړنې کوو خغلی بلخی ویل چې د خار جوړونې له وزارت او خارولۍ سره خبرې روانې دي څو د خونکو لپاره ډېر زمکي بیلشي کارپوهان بیا اندښنه ښکار کوي چې د خونکو اعتراضونه زیات شي نه یوازې د کونکو له درسونو پات کیږي بلکې د پوهنی بهیر به داسې ضربه وویني چې د جبرانولو لپاره به ډېر وخت پکار وي صفی الله ستنګزای ازادي رادیو کابل
دوستانو د خونکو د شکایتونو او د غوی د احتساب او همدارنګه د پوهنې د وزیر د څرګندونو په اړه مو اوریدل او دا مو اوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزیر نن خپل سلورزنه پلان تشریح کړی دی نو موري په خپل څرګندونو کې لزدکړو څخه د ملیونونو ماشومانو د لریوالي او د خونځیو د 50% نشټوالي په اړه څرګندونه وکړه او د وجدي ستونزې وبله د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخی د خبره د پنځم به پورس په کابل کې د سلورزنی پلان د تشریح پر مهال خبري اعلان وکړه ده په دې موضوع به یو بل ریپورت له کابل نه د خان محمد سیند واورو
له خونځي څخه د میلیونونو ماشومان لريواله او په مرکز او ولایتونو کې د خونځي ولپاره د ودانۍ کمښت هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په ګوته کیږي خو د پوهنې نوې وزیر وایي چې په لږه موده کې به د یوې سروې له لارې له زده کړو څخه د لرې پاتې شوو ماشومانو سیمې او خونځیو ته د نه تګ علتونه معلوم او هلته به تدابیر ونیول شي د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخی دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته د دې د سلورزینی پلان د تشریح کولو پر مهال وکړه
د حدود 3 میلیون طفل واجد شرایط انوس
د 3 میلیونو په شاوخوا کې چې ډيري انجن دي خونځیو ته د تک په شرایطو برابر دي خو خونځیو ته لسرسای نه لري غواړو لمړی وسروي وکړو چې دوی په کوم سیمو کې دي او امکانات یې وسنجو او ترهبه ورته تیار کړو
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې اوس مهال د هیواد 50% خونځي ودانۍ نه لري او ځینې ودانۍ چې قراردادیانو ته ورکړل شوي او کارونه نیمګړي دي قراردادیان به حاضر او د قانون سره سم به وپوښتل شي د پوهنې وزیر د سلورزینی پلان د تشریح کولو پر مهال دا هم وویل چې هر کال د هیواد خونځي ته شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي جذبيږي خود خون کو وسنی تشکیل ته په کتو سره دا ضرورت پیخیږي چې نوی خون کې وګمارل شي د وبل دراتون کې کار لپاره دولت ته د نو خون کو دیار لزر بستونه پیشنهاد کړي دي د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې د هیواد په کچه په خونځیو کې سکم 10 میلیونه ماشومان چې جون هم پکې شامل دي زده کړې کوي خو خلک وای په زینو ولایتونو کې د نامنۍ علامه په سلګونو خونځي بیرته تړل شوی او په لسګونو زره زده کوونکي لزده کړو به برخې شوی دی د چارو پوهان وای خونځي ته د ماشومان جذبول ناممکن نه دی خو لمړی شرط امنیت دی د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر ازادي رادیو ته وویل
تر هغه وخت پورې چې امنیت نیوي په ټول افغانستان کې تعلیم عام کول به ډیر ګران وي اغه خو څه کوي چې اننا په شارو کې چې اته تقریبا نسبی امنیت هم موجوده خو سلخاو زره ماشومان گدایی کوي او په سړکو کې ګرځي نه تعلیم شته نه تربیه اما ناممکن هم نه ده خو شاید دې چې دولت هغه ټول امکانات چې لازم ده ورپلاستی او جدي ورپسې اقدام واخلي
ځینې کارپوهان بیا وایي چې د پوهنې وزارت په تیرو شاوخوا دیار لوسکلونو کې د پوهنې کمیت ته زیاتې هڅې کړي خو د کیفیت ستونزې تر ډیره نه دی واري شوی دوی تاکید کوي چې دا وزارت دی د پوهنې د کمیت تر څنګ کمیت ته هم پام وکړي خو د پوهنې وزارت وایي د دې نیمګړتیا پوره کولو ته عملی پروګرامونه لري او د وخت په تیرېدو سره به شته ستونزې واري شي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده. د دوستانو د ازادي رادیو د باسونو او ګردمی زونو په ترڅ کې د ازادي په چپو کې 19 پروګرام نن په مستقیمه توګه خبريږي. د دې پروګرام چلوونکې جناقه الکوزیر سره په استډیو کې دی. الکوزیر صاحب، نن د ازادي په چپو کې په کوم موضوعاتو خبرې کوئ؟
تشکر انصر. لکه څنګه چې تاسو ویل، د دریو نه تر پنځو پورې ژوندۍ خبرونه همیشه هر پنځشنبه دوستان اوري، او د دې ونې د بحث لپاره د افغانستان په نامنیو کې د بانفوذو کسانو، جګړه مارانو او پخواني حکومت د ځینو حلقاتو د لاس لرلو په اړه د خلکو شکایتونه راخوسی دي، چې په دې ارتباط به بیا محترم میلمانه خبرې وکړي چې تر کومه حده پورې دغه کسان چې ذکر شول دوی دا د حکومت او نظام په چارو کې مداخله کوي.
نو اتمنه اوریدونکي هم کولای شي چې ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظرونه سره شریک کړي.
اوریدونکي کولای شي چې د خبرونه په جریان کې د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي او محترم میلمانه بورته ځوابونه وي.
دوستانو، یو بل یادونه هم کوم چې تاسو کولای شي چې موږ ته د اس ام اس نو لارې هم د خبرونه په اړه خپل نظرونه راولېږي. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه هم کارولای شي، هلته هم کولای شي چې خپل تبصرې د خبرونه، البته د ازادۍ په چپو کې خبرونه په اړه را سره شریک کړي. اوس هم مخکې لدینه چې د سیمه او نړۍ ریپورتونو ته ورشو او د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم درته خبرو، په مو کې د افغانستان اړوند د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل احمد شیبر نه ورو.
په هلمند کې د دواز سوا پینلسم میوند قلی اردو چارواکی وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې د کرما په سیمه کې د طالبانو او داعش کړه حمله چې له دریو ورځو راهیسې پیل شوې وه او نږدې 300 کسانو پکې برخه اخیستې وه شاته تمبولې او د هغوی سلطنه یې وژلي چې د ځینو مړي له هم د جګړې په میدان کې پراته دي. چارواکی وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 100 بوجۍ امونیم نایټریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي و ترلاسه کړي دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه مواد 13 ورځې نیول شوي. د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ځنډ اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان دا مهال په دې برخه کې له قانوني خلاف سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ نن په کابل کې وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شل اوره لوبو کې په لسم مقام کې راغلی دی. د پاکستان یو حکومتي چارواکي وویل د هیواد په شمال ویدیس کې د وسلوالو پر ضد د پاوس پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایي جشار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یو لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې وراړولې دي. اوکراین وایي چې 15 عسکري تیر ورځ له روسي پلوه بیلتون غشتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه یې هم ژوبل شوي دي. او په غانا کې چارواکي وایي چې د غازو په یو مرکز کې پرونی چاودنې لښت تر لښه 3 تنه وشلې. دا چاودنه تیر ورځ په مرکز آکرا کې وشوه.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تفصیلی زموږ ویبپاڼه کې وګورئ، اسادی رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې د کابل استډیو وړاندې کیږي.
د حیرتان بندر مسولان وای په هیواد کې د اقتصادي ناسم وضعیت او د سوداګرۍ چارو کموالی د دې لامل سوی چې دغه بندر اواید سرشکل د تیر کلونو په پرتله 10% کم سي. په بلخ کې د حیرتان بندر مشر قاضی نجیب ازادی رډو ټویل په روسي څو میاشو کې افغان سوداګرو له بهر واردات کم کړی دي چې ورسره د حیرتان بندر اواید هم کم سوی دي. شغلی نجیب د دې ترڅنګ د حیرتان بندر د اوایدو د کموالي او بل عمل دغه بندر ته د تیلو، غازو او په ځنګړې توګه د نړیوالو ځواکونو لخوا د تیلو کم واردات بولی. د وای د تیر کال او وړم کال په پرتله سږ کال د حیرتان بندر اواید 10% کم سوی دی. په ټولو بندرونو او په ټول افغانستان کې اواید کم سوی دی. کاروبار نسته، ساختماني کارونه نسته، قراردادونه نسته. لدې مخکې به د سوداګرو او بهرنیو ځواکونو سلګونه ټانکر تیل راتله خو اوس کم سوی دی. شغل نجیب وای دغه بندر د تیر کال اوای تر 6 میلیارد افغانیو اوشتي وه. د هلمند سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې له نامنوي سره سره بزګرو بیرته د پنبه کښت مخ کړی ده. د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولیار ازادي رډو تو ویل پنبه په هیواد کې د کوکنارو د کښت یو شب بدیل دی او که اړوند وزارتونه په هلمند کې د پنبه د کروندګرو ملاتړ او مرسته وکړي دوی به لا هم کرکلی ته وهڅیږي.
د پنبه کار کیلا دته عادي حالت را ګرځیدلې ده. اوس ماشاءالله
دوباره زارعینو در کښت مخه کړې ده. دا یوازینی ښه بدیل دی د کوکنارو د کرکیلې په وړاندې.
دی وایي تر اوسه د کرنې وزارت لخوا د دوی سره شوې مرستې کافي نه دي او دغه اداره باید په هلمند کې د مالوچ کرکیلې ته پوره پاملرنه وکړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرني اسعارو سره په د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ پنځه پوله، یو یورو شپېته افغانۍ یو شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ اتیا پوله، د اماراتو درهم شپاړس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان اوولس افغانۍ پنځه اتیا پوله او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سو شپږ اویا افغانۍ.
دوستانو خبرونه مو لا زده رادیو نه واوریدل. وسم بیرته ریپورتونو ترازو. مخکې له دینه چې د سیمه ونړۍ ریپورتونو ته ورشو، په افغانستان کې د ورزش پاړې یو ریپورت راخلو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې افغان خزینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خندونه معلوم او حل لارې ورته پیدا کړي. په دې اړه به له کابل نه د سید کمال شاه عارف راستولی ریپورت واورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه بلري او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې، د امنیت نشتوالی او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خنډ سره مخ کړي دي. ورزشکارانو چې هڅه کړې او همت یې کړی او د فرهنګي، اقتصادي او تخنیکي ستونزو سره سره حرکت کړی، د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید وپیژندل سي. د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه دغه کنفرانس د چهارشنبې په ورځ د دوو ورځو لپاره پیل سوی و چې د څلورش ولایتونو ښځینه ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1,000 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري. که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي، خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بېغوري تورنوي. په کابل کې دوه تنو ښځینه ورزشکارانو وویل چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې.
راغلم د لغمان په ولایت کې خو د خوځو لپاره ډېرې ستونزې دي او بل خپله د دې ورزش د امریت لخوا نه دي، داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي.
زما حمیده د سکندر ولایت کوم خبر شته ته اوس ولې د مرکز لپاره سهولتونه ډېر شته، خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سهولت موجود نه دی. کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو موږ د سرته والا کمندې په خاطر باندې.
د ورزش چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي، دوی وایي که ښځینه لوبغاړو ته زمینه او اسانتیاوې برابرې سي، دوی هم د دې وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوې راوړي.
ازادي راډیو لوونه ترو.
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کنټینرونه سره لمرته پراته دي. د آزاد سوداګرۍ د سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو لامل له لسیزو راهیسې له کاره پرېوتي، خو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. چارواکي هیله مند دي چې نړیوال سوداګر به په چابهار کې د فعالیت د طلایي فرصت ترلاسه کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
ایرانی چارواکي هیله مند دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي. دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري له ایران سره د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لار پرانیزي. ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال بل خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي. خود فرانس پریس خبری آژانس پوینا د سوداګرۍ لپاره د آزاد سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالېدل به ژر ممکنه نه وي. راپور نوای په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزاد سیمې په توګه وپیژندل شوه، لا د مخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجود دي. د دې کمپنیو له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان، خلیج هیوادونو او د پاکستانی سوداګرو دي. دیرش پسلو کې کمپنۍ په چین او یو شمیر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري او شل پسلو کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي. د چابهار د آزاد سیمې د پانګونې د برخې اجرایي مشر سید مقدم فرانس پریس ته ویلي، زموږ پالیسي دا ده چې زیات نه زیاتې کمپنۍ او پانګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علي احمد مبارکي وای، لنن څخه 15 کال وروسته به دا سیمه د اوستر بندر په توګه فعال وي او د اتیا میلیونه ټنه مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمیر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول، له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وای، سلګونو کمپنیو بیرته دې بندر ته مخه کړې ده او امریکایي، کاناډایی او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیا رغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي.
رپورټونه وایي چې د عراق پر خویجه خار په پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول لمنځه تللی. ویل کېږي په دې مرکز کې دومره چاودیدونکي مواد ذخیره شوي وو چې تر بمباری وروسته یې د چاودنې غږونه 50 کیلومتره لرې سیمو پورې اورېدل شوي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراقی چارواکی وای چې په هویجه کې بمباری د امریکا په مشرۍ ائتلافي دواکو کړی او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو هغه کارخانه یې ویجاړه کړی چې موټر بم یې به پکې جوړول. وسلوالو په دې ځای کې ټانکونه، هاموی او لاري موټر او ډیر اندازه چاودیدونکي مواد ذخیره کړی وو. دوی به چاودیدونکي مواد په دغو موټرو کې ځای پر ځای کول او بیا به موټر د چاودنو لپاره د عراق بیلابیلو سیمو ته استول. یو عراقی ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د موټر بم جوړولو تر ټولو ستر مرکز وو. ویل سوي چې د چاودیدونکو موادو پر دې زیرمتون تر بمباری وروسته درنې چاودنې وشوې چې ژغه 55 کیلومتره لري په کرکوک ښار کې لا اوریدل شوې ده. د کرکوک د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري دغه پیشه تایید کړې او ویلي دی چې په هویجه کې د چاودنو له امله زیات شمیر ملکی شاریان او د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي او زخمیان دي، خو د تلفاتو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په خبر پاڼه کې ویلي چې په هویجه کې د چاودیدونکو موادو پر دې کارخانه بمباری شوي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن روانونه په پاریس کې د عراق په اړه جوړ شوی کانفرنس ته د ائتلافي ځواکو د هوایی حملو پر مؤثریت ټینګار وکړه. وی ویل چې 25% سیمې د اسلامي دولت د وسلوالو لول کې استلې دي.
In Iraq right now we have the right strategy, a combination of coalition airstrikes.
اوس مهال موږ په عراق کې موثره ستراتیژي لرو، په دې کې د ائتلافي ځواکو هوایي حملې، د روزنې پروګرامونه، وسایل او زموږ سیمه ییز اغیزمن شریکان شامل دي. دا ستراتیژي به ګټونکې وي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په عراق کې تر اوسه د اسلامي دولت پر وسلوالو تر 4000 زیاتې هوایي حملې کړې دي. د عراق په هویجه ښار کې د اورستي بمباری په اړه د الجزیره خبريال ویلي چې ګڼ شمېر ملکی کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. په هغو عکسونو کې چې د فرانسې خبري اژانس خبريالانو پر موبایل ټلیفون د پیښې له ځایه اخیستي څرګند شوی چې ډېره پراخه سیمه تخریب شوې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په تیرو څو وختونو کې د جګړې د تاکتیک خپل کړی چې په موټرو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کوي او د عراقي ځواکو پر ضد د جنگ میدان ته استوي. هویجه ښار د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې پروت چې د اسلامي دولت د وسلوالو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي.
او سم مخکې لا دې چې د ګولیا چار تنظیم پروګرام درته وړاندې کو، یو ریپورت راخلو او هغه هم د کتابونو په اړه. زموږ پټول نه کې نور میلی ډیر جوړیږي، خو د کتابونو د میلو دود لا ډیر کمزورې دي. د کوټې په پریس کلب کې د کتابونو 15 ورځنۍ میله پیل شوې ده چې په زرګونو اردو، انګلیسي، پښتو، بلوچي، براهوي کتابونه پکې ننداري ته خودل شوې دي او په ارزانه بیا پلورل کیږي. د بلوچستان پونتون رئیس د دې کتابي میلې پرانیسته کړې. زموږ همکار بارکوال میاخیل لکوټی د کتابونو د دې میلې په اړه ریپورت راکړي، ورپسې د ګولې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کوي.
د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټه په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه شوې چې هر څوک پکې د خپل خوښي کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټه د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه ستا ډیر په ارزان بیه باندې دا یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرگرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته دا کتاب میله دلته
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل.
په کوټه کې دا شیان نه وو، نن دلته د پریس کلب کې دا ایگزیبیشن شوي دي. دا ډېر ښه خبره ده. ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي، هلته په یونیورسٹی بلوچستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر الکوان دي، لس زره الکوان دي. دا پرېږدي چې دا الکوان دا وګوري کم کتابونه چې دوی خوښ وو هغه به دوی رانیسي. زما یقین دی چې سبا به ډېره خلک به راسي. کتابی میلی دا په تسلسل باید چې باغه باندې وسی، نن سوی دی اختر آباد بیا دی وسی، زه خوایم په جنار روډ باندې دی ولګی دکانونو کې پرته کتابونه شوک ورزی.
د کوټې د نوي کلی په کالج کې د بلوچستان ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یو ځینی شاید چې خلک له تشدد راګرځولای شي.
دا یو ښه ټولنې، د یو خوشاله ټولنې، د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دا کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروری ده. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاتې دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره دا کتاب میله دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس ګرد کتابو سره یو داسې ملګر دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلن طریقه ده پاره دا گرد راز چې دا کتابو کې دي.
کتابی میلی ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعه لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعد الله وایي په کتابی میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډیر خوشاله سو.
کتابونه خو ته ساينس والا او آرټس والا ز خپل سټوډنټ ما هغه هر ځای میلاویږي، لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچستان د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي، نو زه په دا باندې ډیر خوشاله یم.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو ډیر کم خبریالان استفاده کوي او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډیر لرې دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
زما دا خیال دی چې دا رنګه ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي، نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي، دلته به بیا د نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. زما دا خیال دی چې دا رنګه تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. انجونې چې دی اغه صدا ریکوست کوم چې پنځو ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا اغه دلته بجاري، نو اغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د شذو د څنګ مشر سکینه عبد الله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده، نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي.
ما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د شذې کتابي مطالعه کوي، حالکه دا بیخي زیات ضروری ده چې سکولو کې دا رقم میله لګیدلې وای. فلسفه، تاریخ او اسلامي کم چې نظریاتي کتابونه دی هغه ما بیخي ډیره دغه دی، نو مطالعه سره ما بیخي ډیر مننه ده.
دا کتابي میله به د جون تر اوومې دوام ولري چې د کوټه ښار د بیلابیلو کتاب پلورونکو او خپرندویانو زرګونه کتابونه به پکې نندارې ته پراته وي او په ارزانه بیه پلورل کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول، خو اوس به ګورو چې کړې ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخواني حکومت ککړې کاسې چټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اوریدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
ا
د هیوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او ریدونکو لیکونه را لیکل دي او څو پوښتنه کړي دي کډ ودرې ته جواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولس ته به جواب وایم
و ریدونکو دا پوښتنه کړي ده چې کله ولایتونو شمیر کم شي خدي او کډیر شي
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتیږي عام دومره خدي ځکه ډیر خلک به وایي چې د والی صاحب زوی د والی صاحب ورور د والی صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو هم دومره یې ګټه ډیریږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډیریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپلسر صاحب اورېدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلی دي
اورېدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو وېرېږي
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهل ورته هېڅ هم نه ښکاري تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غوسې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي پام ورسره کوی
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اورېدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی
بدله
مالغالری
په درې کارونو کې له چا سره سلامه کوه
په رشوت اختلاس او چاپلوسۍ کې
شاعران درې زړونه لري
یو یې د ځان لپاره وي بل یې د معشوقې لپاره او درېیم یې د شعر لپاره
ښاروالانو درې ګټې وکړې
یو یې شهرت بل یې رشوت او درېیمه یې څو نمرې ځمکې
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه ویرېږه
له انتظار فیس او مرګ نه
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي
رسمي لکه چاپړوسان نیمه رسمي لکه دلالان او غیر رسمي لکه دوکانداران
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول
سوله بیا رغونه او اداري اصلاحات
د حکومت لوړ پوستونو درې شیان چارواکي لیونې کړي
ډالرو موټرو او سفرونو
موسیقی
مرمینتوب هر وقت خون کوي خو د تیرو مرمینتوب لا بل خون لري په دې شرط چې معشوقه وي پکې له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یو شپه چې د قمبر لالا خوب تښتیدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه نو په چورت کې تللی و ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږې او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي له همدې عمله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتیدلی او لټ په لټه وړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیله یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی یې او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پاړخ واوښت او دا چورت یې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي. اخوا دې خوا یې وکتل چې مېرمنې رانشي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتیدلی دی خو یوه پوښتنه درڅخه کوم او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته څلورویشت کلنه کیږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي خو دی نه دی خبر او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالښت نه غواړي. له بړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه له نظره تېره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښهتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي خوشحاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي او چې کله یې زنګ اوکې کړ نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ راوچت شو.
ګرانه
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې دا خو مین چا وایي که نه.
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
I'm not afraid.